ترنو وريدن کو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو ل میدان خبرونه هم درته لرو. پیل لاندو خبرونو کوو. په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلو ګرام هغه مواد نیولې چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوي توکي سوځول شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د نشه یي موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویان دغه راپور موندنې بې اساسه بللې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالره په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه ورکوي چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف ته بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلی دي. افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دویمې نړیوالې شلوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی پرون ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پایله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري او ډېر تمرکز به یې پر دویمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپل دویمه او وروستۍ لوبه کوي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلانې کی. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله چې دا په یو نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. روسیه د چچنیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچنیا د لانچمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونه کړي دي. د پتاسي حال کې د رمضان قادروف چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د همجنس بازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو په سختو سرغړونو تورن دی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 1300 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره خپل حساب کتاب کول دي. له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او په کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلي او نویو بدلونونو سره تطابقات لري. هغه بدلونونه هم په تیرو 4 کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. ترنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګیست، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو، خو د دې ترڅنګ دا مطالب هم را سره اوریدلی شئ. که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منزوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. ډیپلوماتان په دې اړه څه وایي؟
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. نجونې هم دا غوښتنه لري.
راتم سیم کې اوس مکتبونه بند سو، خو اوس دا دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلاو جنگي جنگیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوندې پر یوې پوځي اډي حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو حقوقو د کنټرول ترلاسه کولو هڅې هم روانې دي. د هم په دغه تفصیل
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وای دوی تر اوسه پوری 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلی او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماټیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور لمخې زبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړې او ویلې دي د تیر حکومت ډیپلوماټان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په خواني ډیپلوماټ غاوس جان باز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نو شو ویل چې دا کومه ډیپلوماټیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر شزو انجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطحه منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شووله چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشینی ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی هم دی، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو ډاټ کام
مختص زپرتلم خبریا لسمام خدای هدف اوس د خوب په شان راتکاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د زده کوونکو چې نه غوړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس خپل خوانځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د زده کوونکو وایي هله درلو د چې زده کړي وکړي او یو ورځ خبریا لشي، خو په وینا یې د خوانځي د تړل کېدو لامل یې د هله واضح هله پاتې شو. د کوونکې ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې اومس مکتبونه بن سو خو وس د دویم کال هم را روان دي چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلې. ډیر نه هلی شوې یم نه په کور کې د څوک را سره ست چې ما سره په درسونه کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمه او کل کې د کورسونو ست چې زه په هغه کې درس وایم. وخته نه مې دا چې مو مکتبونه هم شروع سي، ځکه مکتبونه بند سي نو مو وطن بم بیا څو پیلې شاته ولرسي.
پا په کابل کې د یو دولتي خوانځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې خوانځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي دا او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو خوانځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
دا زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دې سازمان تېره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه لاس وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلمن راتلونکي څخه محروم کړي دي. اغلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. و هم اوریدل چې د بښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې شوې دي. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلې پاتې شي، په راتلونکي کې په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو کمښت به موجود وي چې دا په ټوله کې د ټولنې په زیان دی. ښاغلی وساب مخکې له ازادي راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې ویلي وو چې دوی له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې یې ورنه پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی او د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره په خبرو بوخت دي؟ ښاغلی ویسا وایي
دا چې نوی تعلیمي کال پیل سو د ټولو افغانانو زموږ د قلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ قلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دیني عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یوه حل لار د تراوباسو تر څو پورې چې افغانان د خبرو د لارې د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې که څه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس د اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر څکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمیر سیمو کې چې کورنۍ ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت یو چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتیږي.
ویسا صاحب، خلک څه غواړي؟ دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپله ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي، دا د اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله رسنۍ ته همدا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پر سوی دی. یعنی د ټولو خلکو هیله هم دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو. زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري، هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجون ښوونځي به څه خلاصیږي، او دوی ژغ غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي، او له دوی څخه د خپل بشري حق نه اخیستل کیږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلې پات شي، نو اغیز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان پر راتلونکي؟
چیرې ښوونځي خلاص نه سي او همغه صفات سي، لومړی به دا چې افغان ولس پر اسلامي امارت بې باوره سي، ځکه دوی ارزل وعده کړي دي او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځي خلاصو اتلس میاشتې ډیر وخت وو، نو په همدې کې باید ښوونځي خلاص سوي وای. دوهم، ډیر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمیر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکټران په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوهه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت دغه ښځو د پوهه ښځو له کمښت سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلملار ټولنې مسول متی الله ویسا و چې د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه یې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوند پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او شپږ نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تیرې جمعې د هوایي حملې امر وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو نولسو پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کیږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د ویاند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
په هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی، د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری اژانس په وینا ایران ویلی چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري، او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژونکي حمله کې چې د یوې بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا له ملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په څلورویشتمه د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي له وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حملې امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار وو اوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د څلورویشتمې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړه. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، یولس حکومت پلوه سوریایي ملیشې او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري وو وشل شوې دي. متحد ایالاتونه د سوریې په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کردان یې رهبری کوي او د سوریه د رژیم پر وړاندې جنگيږي. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
ل خبرونو ور اخوا
زادي رادیو ته غواکیاس مخ خبرونه د رادیو ترڅنګ د وی پاڼې لاله هم اوریدلې او لوستلې شي. پته مو ده زادي رادیو ټکی کم او که فیسبوک یا هم ټویټر او انستګرام کاروي نو په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ، د ازادي رادیو تایید شوی پاڼې پیدا او تعقیب کړئ. له دې لارې هم کولای شئ له ازادي رادیو سره یو ځای اوسئ. په کابل کې د روژې د ځینو ځانګړو خوراکي توکو پلورونکو وایي سږ کال د لبنیاتو، اچارو او د روژې د نورو ځانګړو خوراکونو بازار د تیر په پرتله سوړ شوی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ کال خپلې کورنۍ ته د روژه ماتي او پسې میل لپاره مناسب خواړه تیار کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمېر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تیرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي
د سیکل چدان د بازار کې خن نه ده، مونږ دې ته در شپک سره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، سوګ نه اخلي. درې ورځې کېږي زه 2.5 می خرڅ کړی.
د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به یې د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره یې سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خوا چې په کور کې به مو کوم هواسانه وه لکه پیراکي، آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ. او چې نه به و، نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه. خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوې دي او دوی په روژه ماتی کې پشلیمۍ کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دندې او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتی ته څه تیار کړم، نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یو خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي په ولایت کې د خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او نورو خزینه کارکوونکو نشتون دوی له ستونزو سره مخ کړي، او له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ښځو ته د زده کړو او تحصیل د زمینې برابرول دي. دوی له واکمنو طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې خلک وایي د خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او په نورو برخو کې د خزینه کارکوونکو کمی سره مخ دي، او د دې کمی پوره کولو یوازینۍ لاره نجونې د پوهې پر ګاڼه سنبالول دي. هغه کار چې اوسنی حکومت یې پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل وطني ځوانان چې د وطن د خلکو دردونو او ستونزو ته د علم او پوهې په وسیله درمل او د حل لارې پیدا نکړي، نور خلک دا کار نشي کولی. خو اوس چې له یو نیم کال زیاته موده کېږي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې لشپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، ولسونه اندیښمن کړی دی.
همدغه وطن خلک چې تعلیمونه کې دلته بل څوک نه راځي، ته دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزیونه لرو، زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې، ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. دغه شپږونه بر هم چې کوم مکتبونه دي، مثلا دولسم پورې او یلا پونتونونو پورې، د ټول افغانانو خو همدا چې خدای دې دا مشکل زر ته زر حل شي.
نصیر الله جلال راته ویل په ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون په وجه خزینه ناروغانی او نوی زیږیدونکي ماشومان د مرګ ګواښ سره مخ دي، او د دې ګواښ لمنځه تللو لپاره د خزینه روغتیایي کارکوونکو روزنې ته اړتیا ده.
نو اکثره خلک چې زنانه مریض شي، ولادي نه صحیح باندې تکلیف باندې اخته شي، یا نور مریضونه باندې اخته شي، نو بیا هم جوار ولایتونو ته، لغمان ته یا ننګرهار ته وړو، او لارې ډېرې اوږدې دي، ماشومان او زنانه چې دی مړه کیږي. نو د ډاکټران پیدا کېدل خو داسې نه کیږي چې آسمان نه ښکته شي، نو د دې لپاره ضرورت ده چې باید تعلیم زمینه ورته مساعد شي.
د هغه په وینا چې د نورستان په ګډون په ډېرې ولایتونو کې پخوا هم د نجونو ښوونځي له هلکانو جلا وو، او په اسلامي حجاب کې به ښوونځیو ته تللي، اوس هم غواړي چې په حجاب کې خپل ښوونځیو او تعلیمی ادارو ته لاړ شي.
حجاب خو الحمدلله په نورستان کې پخوا هم خلکو مراتول، او اوس هم انشاءالله چې مشکل به نه وي. او بل د جنو مکتبونو چې دي جلا دي، اوس مکتبونه بند دي. حکومت څخه غواړو چې خاص کر نورستان لپاره توجه وکړي، تر څو چې نورستان کې د مور د ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي، او که چیرته داسې ونه کړي خدای ناخواسته، نو د ماشوم او د مور مړینه به ډیر زیاته شي.
د نور ولایتونو د پوهنې ریاستونو د مسولینو په څیر د نورستان چارواکي هم وایي چې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو د تعلیمي بهیر به پیل کېدو ته پوره چمتووالی لري، او دې برخه کې د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي. په نورستان کې په داسې حال کې خلک لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل غواړي، چې د طالبانو بیا واکمنی دو سره لشپګم د پورته ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ او نور بندیزونه لګول شوي. که څه هم چې افغانانو او نړیوالو ترې د یادو بندیزونو پورته کولو غوښتنو ته دوام ورکړی، خو طالبان وایي چې په یوه داسې طرحه کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې جدي ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه پیدا کړي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
ام سایا وخارو بیچاره ته نه رسیږي، دا مولایان صاحبان وټاکي هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان له خوا یا د مامورین له خوا وټاکل سي، او یا ګرد خپل قربان پکښې کې ثبت کې، بل سړي ته نه رسیږي. ام سایا وخارو بیچاره ته نه پکښې رسیږي.
اول خو تاسو د مخه د روژې مبارک د رسیدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویلم چې عبادت میاشت خوندور میاشت را ورسېدله، همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت و نور کلو ته مو ډېر خوشایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال او د خوشحالۍ کال، او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکشه اله لمره خلق خواب جوړونه چې په خارج کې دی، هغه خدای پاک را پخلا کی اله دی را و دي، نو د خدای پاک په افغانستان کې د جنگ څنګه ټول کی اله دی، نور امن را و دي اله دی، نو په افغانستان کې نور اسره و ما جنگ نه کی، نو دغه مې ارزو او دغه هدي.
د نیمروز له دلارام څخه ستاسره په تماس کیم. نو طالبانو چې د ازادي رادیو پر نشرات باندې په افغانستان کې منډیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه څلور وشته نشرات لري او د خپل پرهنګ د غړول لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل پرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپی. لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای، مخکې لدی چې دوی د ازادي رادیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې څلور وشته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري دوی باید حوال هغه رسنۍ بندي کړي وای. ازادي رادیو د افغانستان لپاره خبرونه کوله او د دې رادیو نشرات هیڅکله د افغانانو په ځان نه و. والسلام
ترنو اوریدونکو.